وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ معمولا موږ د 12 بجو په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله لرو، خو مخکې لا غي پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونه ده. دا فروان ولایت خلکو په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر شتون د اعتراض په توګه مظاهرې لسره پیل کړې دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په اردوج ولسوالۍ کې له څلوېښتو زیات وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، او د چین ولسمشر نن روسیې ته ځي. په مخکې بشپړ خبرونه ته، د پروان ولایت خلکو په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر شتون د اعتراض په توګه مظاهرې لسره پیل کړې، او نن سهار د توبه چورې سیله کابل څخه د افغانستان شمال ته غزیدلې لوی لار تړلې ده. په پروان کې خلکو وروسته لاغه په مظاهرو لاس پورې کړ چې د نوروز په ورځ په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو په ډزو کې درې ولسی وګړي ووژل شول او یو پولیس ټپي شو. نن د دویمې ورځې لپاره مظاهره شیانو په مرکز چاریکار او سالنګ کې د افغانستان شمال ته غزیدلې لوی لار تړلې، او له حکومت څخه غواړي چې غیر مسؤولو وسلوال چې په دې ولایت کې د خلکو د زورونې سبب کیږي د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ویل کېږي چې تر ټولو لویه مظاهره په مرکز چاریکارو کې ده، خو سالنګ ته نږدې هم د مظاهرو او لارو د بندېدو رپورټونه ورکړل شوي. ویل کېږي د مظاهره شیانو لخوا د شمال د لوی لارې تړل کېدو هغه مسافر له ستونزو سره مخ کړي دي چې مزار شریف ته د ګل سرخ په میله کې د ګډون لپاره ورغلي وو، او اوس بیرته په همدې لاره کابل او د افغانستان نور ولایتونو ته ستنېږي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په اردوج ولسوالۍ کې له څلوېښتو زیات وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د بدخشان د امنیې قومندان جنرال امام الدین مطمئن ازادۍ رډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې د مولوي حمزه په نوم د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. جنرال مطمئن وایي چې ډېره برخه د طالبان په هوایي بمباري کې وژل شوي. د بدخشان امنیې قومندان زیاته کړه د دې عملیاتو په ترڅ کې چې لا هم دوام لري له ګڼ شمېر سیمو څخه طالبان ایستل شوي. د اردوج ولسوال دولت محمد ویلی د عملیاتو سلاغه پایل شول چې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د خلکو د استوګنې پر سیمو د توغندیو ورول پایل کړل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په نوي کال کې به د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد معصوم ستانکزي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې دوی په نوي کال کې تر پخوا زیات هیله من کړي. په روانه اونۍ کې ځینې رپورټونه خپاره شول چې افغان حکومت د اپوزیسیون استازو د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. خاغلی سانګزی که سام یادونه وکړه چې ټول سیاسي ډلې د هیواد د مهمو مسلو په اړه د سلام مشورو حق لري، خو ټینګار یې وکړ چې رسمي خبرې واسي د سولې د عالي شورا واک او صلاحیت دی. ولسمشر حامد کرزی پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په یو نړیوال کانفرنس کې نوروز ولمانځه. په اشخاباد کې جوړ شوی دې کانفرنس کې چې سرلیک و نوروز د سولې او انسان دوستۍ مناسبت دی، 15 وړ ولسمشرانو یادونه وکړه چې د نوروز نړیوال مناسبت د آسیا په ټوله نیمه وچه کې د ښه ګاونډیتوب یو چاپېریال رامنځته کړ. په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته اوس نوروز د نور مهم مناسبتونو په څیر یوه مهمه نړیواله ورځ کنل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما منځنی ختیځ د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن اردن ته ځي. تمه کیږي چې د اردن پاچا عبدالله ولسمشر باراک اوباما به پر اردن د سوریې د اغیزو پاړه د سوریې د جګړې د اغیزو پاړه خبرې وکړي. تر اوسه پورې 350 زره کسان د جګړو له کبله له سوریې څخه اردن ته کډوال شوي. د اردن پاچا عبدالله چې سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو یو متحد دی، همدارنګه به له ولسمشر باراک اوباما سره د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د ناکراریو د دوام په اړه وغږیږي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له اسرایلو وغوښتل سو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګښت لپاره د روغې جوړې منل ضروري دي. ښاغلي اوباما چې تېره ورځې په بیت المقدس کې ځوانو اسرایلیانو ته وینا کوله وویل په منځني ختیځ کې سوله ځکه مهمه ده چې امنیت ته د رسیدو حقیقي لاره ده. اوباما وویل د اسرایلو لپاره یوازینۍ لار دا ده چې زغم ولري او د یو ډیموکرات یهودي دولت په توګه د فلسطینیانو خپلواک دولت په رسمیت وپیژني. د زیاته کړه چې د خپلې ارادې او عدالت غوښتنې لپاره د فلسطینیانو حق ته باید درناوی وشي. د چین ولسمشر شي جن پینګ په خپل لومړني بهرني سفر کې نن روسیې ته سي. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر په درشل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د روسیې او چین ترمنځ اړیکې تر دې دمخه هیڅ کله دومره ښې نه وې لکه اوس چې دي. ویل کېږي چې په 2012 میلادي کال کې د روسیې او چین ترمنځ سوداګري په بېساري توګه اته میلیارد ډالرو ته پورته شوې. همدارنګه چین په تیرو درې کلونو کې د روسیې تر ټولو لوی تجارتي شریک و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترتاس خبري اژانس ته ویلي دا چې شي جن پینګ د چین د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د خپل لومړني بهرني سفر لپاره روسیه غوره کړې ده د دې دوو هیوادونو ترمنځ د ځانګړو ستراتیژیکو تجارتي همکاریو ارزښت څرګندوي. شي جن پینګ د تیر کال په نومبر میاشت کې د چین د واکمن ګوند مشر به ټاکل شو او تیر اونۍ د دې هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د کوردستان د کارګر ګوند د زندانی مشر عبدالله اوجالان لخوا د اوربند اعلان یو مثبت بدلون بللې او هرکلی یې کړی. ښاغلي اردوغان دا څرګندونې د اوجالان له اعلانه څو ساعته وروسته هالنډ ته د سفر پر مهال په هاګ ښار کې وکړې.
دورسو بو اچکلمایي اولوملو بیر ګیلیشمه اولارک ګوریورم.
دی وایي فکر کوم چې دا خورا زیات مثبت وړاندیز او ډیره مثبته غوښتنه ده، خو تر هغې مهمه دا ده چې تر کومه حده به عملي شي. اردوغان زیاته کړه چې که د اوجالان غوښتنه عملي شي نو ترکیه به هم د کورد یاغیانو پر ضد پوځي عملیات بند کړي. د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی زنداني مشر عبدالله اوجالان په یو بیان کې چې پرون خپور شو له کورد جنګیالیو وغوښتل چې له دښمنۍ لاس واخلي او له ترکیې ووزي. د اوجالان بیان د ترکیې د پارلمان د یو غړي لخوا چې د کوردانو پلوي دی پرون سهار د ترکیې په جنوب ختیځ دیار کار ولایت کې په یو ستره غونډه کې ولستل شو. عبدالله ولجالان له څوار لسو کلون راهیسې د مرمری بهیرې کې په یو ټاپو کې بندید دی او د ترکیې د استخباراتو له مامورینو سره یې له څو میاشتو خبرو اترو وروسته د اوربند اعلان کړی. د سوریه دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د پلازمینې دمشق په یو جماعت کې پرون یوې چاودنې 240 کسان ووژل. ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې د اسد رژیم پلوي او مخکښ سنی دیني عالم او د هغه المسیح هم شامل دي. د مزرعه ولسوالۍ په ایمان نومي جماعت کې په دې چاودنه کې څلور اتیا نور کسان ټپیان شوي هم دي. د سوریه دولتي ټلویزیون ویلي چې دا یو سان وژونکي تروریستي حمله وه. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دا موټری بم چاودنه وو که د هوان د مرمۍ لګېدل و. سپینګر دیني عالم محمد البوتی د ولسمشر بشار الاسد له سرسختو پلویانو څخه و. په سوریه کې د تشدد د دې پیښو راپورټونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې ملګرو ملتونو په دې اونۍ کې اعلان وکړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه څېړنې کوي. ملګرو ملتونه وایي چې په سوریه کې د تیرو دوو کلونو په کړکېچ کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په ګورجستان کې د ولسمشر میخایل ساکاشویلی او صدر اعظم بنزینا ایوانشویلی ترمنځ د قدرت پر سر د لانچی په دوام د هیواد پارلمان د ولسمشر د صلاحیتونو د محدودولو په پلوي رای ورکړه. د ګورجستان د رهبرانو ترمنځ د قدرت پر سر لانچه وروسته له هغې توده شوې چې د ساکاشویلی د متحد ملي نهضت ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د ایوانشویلی د ګوند په وړاندې ماتې وخوړه. د رای ورکولو د دریو پړاوونو په لومړي پړاو کې پارلمان پرون په قاطع اکثریت سره پرېکړه وکړه چې ولسمشر د حکومت او پارلمان د رنګولو صلاحیت نه لري. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. وبخې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجلې دغه ځانګړی فرهنګي او کلتوري پروګرام درته وړاندې کړو یو رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې نوی کال به د سولې هڅه نتیجه ورکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس له ازادۍ رادیو سره په یو مرکه کې ویل د دې شورا هڅو دا امکان برابر کړی چې په نتیجه کې به وسلوال مخالفین د پخلاینې بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو. ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله اورېدلی شي.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو شوي دي. محمد معصوم ستانگزی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې په نوي 1920 کال کې اوس دوی تر پخوا زیات هیله مند دي.
هغه شرایط چې د مستقیمو مذاکرو لپاره د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، هغه شرایط اوس رامنځته شوي دي. نو یو دفتر د خلاصیدو لپاره شرایط برابر شوی دي. اوس د طالبانو له خوا غوښتنه شوی ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي او دریځ داوي چې باید له بین المللي تروریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي، او دومره خبره یې دا ده چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره خپل دریځ څرګند کړي.
په روانه اونۍ کې ځینې راپورونه خپاره شول چې د افغان حکومت د اپوزیسیون استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي، که څه هم طالبانو له سیاسي اپوزیسیون سره د هر ډول خبرو اترو احتمال رد کړی، خو د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په نوم د اپوزیسیون د څو ډلو د ائتلاف استازي سید حامد ګیلاني ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو او حکمتیار سره یې تماسونه نیولي. د ګیلاني په وینا تماسونه له هغو طالبانو سره نیول شوي چې ملا محمد عمر ته نږدې دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس که څه هم وایي ټولې سیاسي ډلې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه په خپلو کې د خبرو حق لري، خو دی ټینګار کوي چې رسمي خبرې یوازې د سولې د عالي شورا له صلاحیتونو څخه دي.
که سیاسي اپوزیسیون ده او که حکومت ده، دا د افغانستان د سیاسي نظام یوه برخه ده. مسرب مخالفین چې دي، موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه هم د دې سیاسي نظام یوه برخه شي. نو دولت په نمایندګۍ باندې د سولې عالي شورا سي دي مشورتي جرګې له خوا دا وظیفه ورته سپارل شوې ده، دا کار به مخکې دی. اما دا خبره باید وي په کیسه په هر مرحله کې د سیاسي اپوزیسیون سره سلام مشوره وسی او له ټولو افغانانو سره مشوره وسی. د دې لپاره چې ټول په دې باندې یقین حاصل کړي چې سوله کومه معامله نه ده.
ښاغلی ستانکزی د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو او د قومي مشرانو ونډه مهمه او بلله، او وی ویل چې د شورا د نوي کال په پلان کې له دوی سره تماسونه هم شامل دي. څارونکي وایي چې د پاکستان له رښتینې مرستې پرته په افغانستان کې د سولې هڅې نتیجه نشي ورکولی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی وویل د ګاونډیو هیوادونو د اعتماد د جلبولو لپاره به په سیمه ییزه کچه هم پراخ تماسونه ټینګ شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما سدولاغ غسنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجله په پیل شوې خبرونه کې د پښتانه شورا د شپږم ټوک د چاپېدو په مناسبت له استاد عبدالله خدمتگار بختانی سره مرکه لرو. برکوال مخیل مو د کیسې غره د لمنی په ولري سیمه کې لادبی فعالیتونو خبرې. استاد نجیب منلای د نامتو عارف منصور حلاج د ژوند او هڅو په باره کې معلومات راکوي. یو خوش حکایت هم لرو. اول پام وکی د ونی فرهنګي خبرونو ته چې امین کمالپوری لولي.
د مشروطیت د نامتو مبارز او د افغانستان د شلمې پیړۍ د لوی لیکوال او عالم عبدالهادي داوي د وفات د 23 کال په مناسبت دوه ورځنی سیمینار جوړ شو. په دې یادغونډه کې چې د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځو کې د کابل په انټرکانټینټل هوټل کې وه، لیکوالو پوهانو د ارواښاد داوي د علمي ادبي او اجتماعي شخصیت په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. ارواښاد داوي د امیر حبیب الله خان په وخت کې د مشروطیت او دیموکراسۍ د لومړیو مبارزانو په ډله کې شامل و، چې وروسته بیا ډیر کلونه په بند کې تیر کړل او د محمد ظاهر شاه د دیموکراسۍ په دوره کې د مشرانو جرګې ریاست ته ورسید. له ده څخه په پښتو دري ژبو ځینې منظوم او منصور آثار پاتې دي. ارواښاد داوي په افغانستان کې د نویو افکارو او ادبیاتو د معرفي کوونکو د سر د قطار په شخصیتونو کې حسابېږي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د ایتالیا سفارت او په کابل کې د یونسکو دفتر د کلتوري میراثونو د ساتنې پروژه لاسلیک کړه. د باختر اژانس له راپورټ سره سم ایتالیا د دې پروژو لپاره 1,200,000 ډالر مرسته کړې ده. دغه تړون په هغه مراسمو کې چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې د نمانځنې په مقصد په کابل کې جوړ شوی و لاسلیک شو. په دې مراسمو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختوم رحین وویل چې په افغانستان کې کابو 1200 تاریخي ځایونه د ړنګېدو له خطر سره مخ دي. ښاغلی رحین له نړیوالو څخه وغوښتل چې په بامیانو کې د بودا د 15 مترې مجسمې د بیا جوړولو لپاره دې مرسته وکړي. په غور کې 3000 کلن آثار کشف شول. د دنیا ورځپاڼې له راپور سره سم د غور ولایت مقامات ویلي دي چې دغه اثر د غور د مرکز چخچران د جلګې مزار په سیمه کې هغه وخت وموندل شول چې یو چا غوښتل خپل زوړ کور ړنګ کړي. په دې اثارو کې چې له لومړیو اټکلونو سره سم له 3000 کاله پخوا وخت سره تعلق لري، دوه دیګونه او 15 د پتنوسونو غونډې لوښي دي.
د پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او ژوب ترمنځ د دراسنده په نوم یو لری سیمه ده چې زموږ همکار برکوال میخیل ورغلی او د دراسندې د وجې تسمی د دې سیمې د ادبي جرګې او ولسی ادب په اړه ځینې معلومات راټول کړي دي او دغه ریپورت یې ورباندې برابر کړی دی.
د پښتونخوا ایالت لویدز لور ته تر ډیرای اسماعیل خان شار ورسته درابونه او ورپسې درازند سیمه راځي. دا سیمه د ژوب شار ختیځ لور ته لکه ایسا غره سهیل لور ته پرته کوچنۍ سیمه ده. په دې سیمه کې که څه هم د ژوند اسانتیاوې ډېرې لږ دي او د دوی ژوند په ډیرای اسماعیل خان شار پورې تړلی دی، خو د علم ډیوه په کې څه ناڅه روښانه ده. د دې سیمې له یوه شاعر او څېړونکي اطلس خان شیرانی مې وپوښتل چې د درازندې د نامه ریښه په څه کې ده.
موږ هغه وطن ته یایو درازنده چې هغه پوره وار میدان وی په وجود کې هم زمرد د سر د پاس تل ته د درازنده وی او لویازي د درازنده درازنده نه ده. حالت له پرواړې سره یو لوی وار وطن د سکل سړای پرورځي د هم درازنده بولی او دا شي نور ځای نام ته سیاغه ته مر درازنده دا یو واجه ده. د بونو واجه ده د سپ د درازنده سی کوم ده. په خوا زمانه په دې کې درې مشهور درازنده وی خلک به دل لری لری به د غره اوړه غنم او دوزار هغه به پهنل نو د هغه د پار هم دا دروز راندو لزم دروز راندو زخمانه درا زنده لزم خو ډیر چې کم زړی منی د لسانيات په دغه کې دا زدا غنم چې دا هوار میدان لواجه ده دنم دی.
په درازنده کې د کیسه غره د بجرګه په نامه ټولنه له 1902 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي چې اوس یې لسګونه غړي پیدا کړي دي او په میاشت کې یو ځل سره راټولېږي، ادبي غونډې او مشاعرې کوي. د دې ټولنې یو فعال ځوان شاعر احساس شیرانی راته وایي چې په غونډو کې نوي ځوانان ډیر دي او لاله ادبي نقد او کره کتنې سره روږد نه دي، خو دا هم لویه خبره ده چې د ادب د ودې لپاره سره راټولېږي.
لکه څنګه سي نورې ټولنې کار کوي داسې دلته زموږ هم یو جرګه ده سي نامه د کیسه غره د بجرګه ده. په دې کې لمر سره تقریبا تر 500 پورې ټول داسې رسېږي. 15 شپږ ستنه کې دغه کوي کار مستقیل دغه لمر سره میاشت پر میاشت ازيري کوي. ژوب لمر زاله ری دی او ډیر اسماعیل خان اسرات زموږ په علاقې باندې ډیر دي. په دې لحاظ موږ دای چې لمر سره داسې لیکوالان چې اغل یا خو په خپل شو نه دی ولیاړ، موږ دا وایو چې که تنقید موږ پیښ کو تنقید په یو غزل باندې کو دا لیکوالان به سما په خیال ټیم لمر سره دوري نه کیته، ځکه چې دوی اول شروعات دي. خو زموږ سي کم لیکوالان دي هغه په خپلم کتابونه ګوري. موږ یو مجموعه چاپ ده د سانګې په نامه دا کې د ټولو لیکوالانو پیژندګلن هم ستاسو دی ښه او ورسره د غیس تر سانګې د دوی غزلې دي درې درې سلور سلور.
درازند سیمه پولیسي یا فولکلوري ادبیاتو کې هم غنی ده. اطلس خان شیرانی وایي د سیمه فولکلوري زیرمې د نوي شاري ژوند لا غیزو سر ورکیږي، خو دوی تر خپل واسو ور باندې صنعتي کار کړی دی.
په شفاهي ادب کې کاغه ټپه ده کاغه مرور ته دیو وایو خلک کاکړ بولی دا ڈیو دا پاسل کے ڈیو ڈیو دا خیازی حال دا نرا معلومات مطلب تو خوب بدلی ویا ہے خوب پتہ دا نلگا ری پا نظر نرا جے ڈیو ڈیو دا خیازی حال دا نرا معلومات دا بقیدہ او پا دارنگ یو چو نوری دی سی آگے که دا ڈیو بقیدہ یعنی دا سنفی پا دی نم نمیات ای کڑ دی سی دا دی دا غاڑا نا دا ڈیو دا دی وطن دیر زبردست زیر ملری پا دی بانی ملگری لگیا دی تروس پر مر کتابی شکل نا دا ورکڑ خو ډیر چم راځم کړی دی.
کڅه هم درازنده یو کلیواله سیمه دا او شاعران د پښتو ژبې د نورو سیمو له شاعرانو او د هغوی له ادبي حالو ځلو او روان شعري بهیر په ګوښه کې دي، خو بیا یې هم د شاعرانو شعري استعدادونه دا زیری راکوي چې که یې ادبي حالې ځلې همداسې روانې وي نو ښه شاعران به پکې پیدا سي. د ځوان شاعر احساس شیرانی غزل راته همدا احساس راکوي.
زما په مټو جوړ دی زما په وینو رنگ دی ستاسو په خار کښې کنه خکولې محل بدرنګ دی دې می تیارک شي ساتي زپرانا پسیزم بس په دې تور تیارا او پرانا مو جنگ دی چې چرته خان دی کله په مخ یې دورنګ شي. جانان می خکولې ګلاب جانان می تور لونګ دی ستا به هم نشي نصیب د خوشحالی وختونه د یوې کونډې ناوې د بنګړو تور شړنګ دی زکه زما خوشیږي زکه نزدک شزای کړي یو د احساس کلام دی بل د رباب ترنګ دی
د جنگ او سولې او د مینې او کرکې ترمنځ ځپلې ولسون ملا هم د خوشحاله او سوکاله ژوندانه پر لور د سفر په لاره کې خنډونه ویني. یو بل ځوان شاعر شاهنواز ارمان په خپل ارماني شعر کې راته د ژوند د همداسې یو ارمان یادونه کوي.
مینه ګټه کتاوان نه پوهېږم په ځان، دا جهان ښایسته په مینه که په مینه باندې وران، مینه ښه ده په جهان کتاوان دی کتاوان، ما ارمان ته جواب راکړی یم د مینې په ارمان.
له ښارونو لرې او له علمه بې برخې سیمې عموماً ډېرې په تیاره کې وي او ستونزې ډېرې وي. د درازندې د شاعرانو په شعرونو کې طبقاتي رنګ هم لیدل کېږي. اطلس خان شعرانی په خپل شعر کې د خپلې ټولنې د بېوزلۍ او بډایه طبقې انځور وړاندې کوي.
عجیبه غوندې قانون د ستا د کلي، دلته خلک ودانان په غوښو ولي، که پیسې لرې خیرات دی هم د نوم د باول خان دی، که غریب یې خیرات نسته هم د نوم دی د باولی. عجیبه غوندې قانون د استاد کلی.
ځینې دودونه که هر څومره هم د خلکو د ژوند لپاره ناستور وي خو خلک ورباندې ویاړ کوي او نه یې پرېږدي. د درازندې شاعران خپلو دغو ناوړو دودونو ته هم کتنه کوي او پټه خوله ورته ناست نه دي. شاعر الاجمیر په خپل یوه نظم کې پر خپلو دغه ډول ټولنیزو ناخوالو نقد کوي.
د داسې کلي نه په کډه وړمه کور، سی پکشی جالوی غوڑی دلی دا پی غور، بدی دی دیره پکشی زیاده مالونا زکی ندی پاته، زرمی دکسوی صبر نا کوم نور، دا پلار رواج وندی کونا لونا دا بل اڑی کونا، دا جهالت زنم نم در سر ورور، شد دا پلار پر کور زرکرو نی پیشدو او نی زگکرو، دا دی رواج نبم کل زرسی تو معشومی جون ورواده کړي، ولور د تبې پر تازه کړي، میاژې او زی جوړې کړې لور او خور، د داسې کلي نه په کډه وړمه کور.
د کیسا غره په لمن کې د پرتو شعرانیو یا مراڼیو پښتنو ژبه لا ډېره سوچا او لرغونې ده. چې علامه عبدالحی حبیبي هم یو وخت د دې سیمې تر سفر وروسته د تېرې شلمې میلادي پیړۍ په 1500 کلونو کې د کوټې پښتو مجلې ته په لېږلې یوه لیک کې یادونه کړې وه. اړتیا دا ده چې د دې سیمې لیکوال پر خپلو کلیو وګرځي او خپل لرغونې تورې راټول کړي او د خپلې ژبې لغات له ورکېدو وژغوري.
استاد عبدالله خدمتگار بختانی وادیا کلن دی خو تر اوسه پورې لا په تحقیق او تالیف بوخت دی. په دې وروستیو کې د پښتانه شورا شپږم ټوک چې دوی تالیف کړی دی د لوی کچې په 400 مخونو کې له چاپه راووت او اووم ټوک هم علومو اکاډمي ته سپارلی چې چاپ یې کړي. له استاد بختانی خدمتگار سره د پښتانه شورا د وروستي چاپ شوي ټوک د ادبي تذکرو د اهمیت او د پښتانه شورا د لوی تذکرې د تاریخچې په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوم. استاد بختانی خدمتگار، د پښتانه شورا شپږم ټوک چاپ شوی دی او لیکوال تاسو یاست، د شپږم ټوک د خصوصیاتو پیسې کې اوسه خبرې وکړي د پښتانه شورا.
دا خو د پخوانو شاعرانو یوه تذکره ده. پخوانی نه مطلب دا چې د وفات شویو شاعرانو، او په دې کې که یو سړی زر کاله یا سل کاله مخکې وفاتی هم په دې لړ کې راتلی شي، او که نن یا پرون وفات شوی.
استاد، نو په پښتانه شورا کې خو ځینې کسان پخوا معرفي سوي وو او ځینې به هم نه یې معرفي سوي، نو د تاسو دا معیار څه و د انتخاب؟
زما معیار دا و چې البته چې پخوا نه و معرفي شوي، اول یو معیار دا و، او بل چې زما وسه رسېدلی په کومه منبع کې د هغه په باره کې ما ته معلومات لاسته راغلي، هغه مې لیکلی.
چې خپله تاسو یو څوک پېژندلي هغو ته مو هم توجه کړې ده او که نه صرف په منابعو پسې ګرځېدلی یاست؟
دواړو ته. هغه چې زما د ژوندانه نه تر مخه وفات شوي ما نه دي لیدلي، نو ضرور د هغو په باره کې منابعو ته مې توجه کړې ده. او هغه کوم چا سره چې زما ملاقات شوی، ناسته پاسته شوی ده، هغه هم، او البته په لندو الفاظو هغه زما د لیدنې کتنې اورېدنې یا د هغه شخص په باره کې نظر او معلومات دواره.
استاد بختانی دغه پخوانی تذکرې خو یو د شاعر ژوند ته توجه کوي، بل په یو ډول سره د کره کتنې منابع هم دي که د څو پیړۍ پخوا تذکرې په نظر کې وساتو. یو څه د شاعر د شعر پیسه کې هم وایي، البته پخوا خو داسې د مبالغو سبک هم ډېرو کله کله به ډېره مبالغه کې کوله. څنګه تاسو وایست چې د شاعرۍ یو د هنر پیسه کې مو خبرې کړې دي، دوی یعنی یو د کره کتنې یو انداز مو لرلی دی؟
د کره کتنې کار بیل کار دی، د شاعر د پیژندنې کار بیل کار دی. که په ډېرو لنډو موجزو الفاظو باندې یو څه ولیکل شي فرق نه کوي، او که سړی قلم پسې راواخلي د شاعر د ژوند په باره کې خبرې ډېرې وي هغه پرېږدي او هغه پسې ځي کره کتنې پسې، هغه خو بیل کار.
د دوی د اشعارو پیسه کې چې مو خبرې کړې دي، یعنی د دوی آثار مو معرفي کړي دي، منظور مو دا دی؟
بله، هو د دوی آثار مو معرفي کړي، منظوم آثار که هغه چاپی دي که خطي او زه پې خبر یم او خبر شوی یم یا کتلی مې وي، او همدارنګه د ولسي شاعرانو چې د هغوی شعرونه بیا د سندرغاړو سره وي، حتی د هغه سندرغاړو چې د چا ډېر شعرونه ورسره وو د هغوی نمونه هم پکې راغلي چې د ده شعرونه پلانی سره یا بسانی سره ما اورېدلي.
استاد دا کتاب له اول مخه نه شروع کېږي، د اول مخ په ځای لیکلي دي 1601 او وروستی مخ هم 2001 دی، نو په دې حساب باندې 400 مخه کتاب دی. خو دا څنګه ده د مخونو شمیره څنګه ده؟
د مخونو شمیره خو داسې ده چې دا اول شمیره د اول ټوک نه شروع شوی ده، بیا اول ټوک چې پای ته رسېدلی، بیا هر پاره شمیره چې هغه پای ته رسېدلی وه ورپسې شمیره، بیا د دوهم ټوک راغلی. دا دغه سعنانه د اول نه دغه سه راغلی ده په دې لړۍ کې، چې دا افاده کوي چې دا ټول په حقیقت کې یو کتاب ده یا یادې او کتاب برخې دي.
د دې کتاب اول ټوک څوک شروع سو؟ د دې نورو ټوکونو پیسه کې یو څه وایست.
د دې کتاب اول ټوک په 1960 کال کله چې استاد عبدالحی حبیبي د پښتو ټولنې رئیس و، دا اول ټوک هغه ترتیب کړی و او چاپ هم د هغه د ریاست الته ریاست نه و، مدیریت عمومي و د پښتو ټولنې لخوا چاپ شو په 1960 کال کې، او دغه ځای نه دا لړۍ شروع شوه. په بل کال دوهم ټوک بیا استاد صدیق الله رښتین لیکلی او ترتیب کړی و، هغه بیا په بل کال کې په دوم کال کې بیا چاپ شو. بیا نو په هغه مواد چې پښتو ټولنې سره موجود و په هغه وخت کې تقریبا ټول په همدې دوه کتابونو کې ځای شو، مګر پلټنه روانه وه هم د لیکوالو لخوا هم د پښتو ټولنې لخوا. بیا درېیم ټوکې په 1960 کال کې هغه ته چاپ ته وړاندې شو. هغه کتاب لا چاپ نه و چې د افغانستان دولتي مطبعې اور واغست، او د هغه کتاب ټول چاپ شوي نسخې لولا پښو پکې
د دریم
ټوک. هو، یو درې یا سلور د استاد الفت د لیکنې له مخه چې درې یا سلور ټوکه داسې استیل شوي و د چا په زحمت ته فداکارۍ. بیا هغه باندې له سره یو څه نواقص او نیمګړتیاوې هم پکې وې. بیا هغه کتاب استاد عبدالشکور رشاد ته سپارل شوی و د پښتو ټولنې لخوا، چې رشاد صاحب په هغه وخت کې د پښتو ټولنې د رئیس مرستیال هم و، هغه ورباندې کار کړی و، څه زیاتی څه کمی څه اصلاح څه تعدیل پکې راوستی و، څه نوي شاعران یې زیات کړي و. نو بیا هغه په 1942 کال کې چاپ شو.
دغه مؤلف او راټولونکی نو استاد رشاد دی؟
دغه مؤلف او راټولونکی هلته لیکلی و چې د پښتو ټولنې د ادبیاتو څانګه، چې د ادبیاتو د څانګې مشر محمد حسن ضمیر ساپی و، او الت نور غری آواز هم
مشترک کارونه
مشترک کارو مگر اغا مشترک کار چه اوسو دسوزیدو نوروستا کما نسخه چه پاته و استاد رشاد چه اوس پارل شو نو ده دست پیاو انتقادی نظر نوی معلومات پک اضافه کرد یو سک چه غلط تورتا معلومه ده اغا بای کم کری وی او نوی شاعران مرزیات کرد یو چا چه شیر نو شیر ور سرزه کرده خود اغا سی او کاره کرده و چه تقریبا سر دیو تالیف قد